سلامونه نه بجې شې زه اوسه احمد زیم ازادي رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاس ویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنت د خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقدامات انتقاد کړی دی چې لدی عمل طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړه ولیکل دی. اغلی بار زیاتوی چې د بندیز د خزو انجونو د قانون د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی ازمونې سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را په دې خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب په اړه غلي دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د درناوی وکړي، رسنۍ موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پر خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 12000 کسانو د نیولو خبره دیو لاسترولنی په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ روسه لدی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چار وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس دی وی لسیزې پوګدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لوالتي خو د چین هرکلی وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځنې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. په خپل غاړه کې مونږ پور نه دي، دې په سي پوران
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړې کډای خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بیت به پری وکړي.
مرزونه وکړه په څنګه وکړه بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو د تبیا په بازار کې فروش نه لري د جدال کانې وسباري.
بله، اول د دې ټولو مطالب سره سره د سپورت لنډې هم درته ونې خبرونه لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالۍ او شخصیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتل سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅا به سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي، دې په سي پوران نه وته ما کور ته و مې کتلې د دیوالو کې اوپر نه نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ درې و زی وې دا شوی نه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دنه کور کې نیمې تر اوپر راځي کې شو مونږ ځان استلو سړک کې اوپر راونی و چې راونی ډېر خواره کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه مې سړک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعاتونه او نور ټولګټي زینه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کورونه د سې شوخو په ټول دې ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شوخو 200-250 کورونه وړي. هم د جی دکان نے صاحب کے کسل دکان نے دی دس دکان نے خراب کری دی پلے مڑی وڑو نن مڑے وڑ نیولے او پلے پسر بوجی کڑو من پل جنازہ کی گڈونو کے
د غوچکو یو بل وسیدون کی فقیر اللہ زادی رادیو تویل سیلاب ورسخه سرپنا او د خوراک هر څه لمن زبڑی او ټول سیلاب زپلی عاجل مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړي دي او موږ نه یو ماشوم هم لښانه خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به تنه یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي سپ پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي ځکه چې دا به اوس به دی بشپ باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته نه دلته د سامان پاتې چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دښو موږ د غزه کې چې په کرای قرباني اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد ښار اومې ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې و تن ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوی تخریب شوې دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونور ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشن به دورازي شدید ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تاګ را تاک لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلې دي. په خاله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنگي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلې دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکو ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیر بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یو وړل سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 شپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مقابل بسیار دچار سیلابای شدید بودو.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
خسارات انگشت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلکو ته مالی زیانونه و راوختی د خلکو ژوی چې په غرونو کې وو سیلابونو کې لمنځت للی چشمیره 200 تر رسیدي د خلکو کرنیز ځمکې هم لمنځت للی دي
طبيب هو ته رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د ورستیو سیلابونو د وخت زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه ونې هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدید ورښتونه او سیلابونو درې کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی
د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه لوري ل کوم غوخ سره مخامخ شي بریډ به پری وکړي یشمیر پوزی کارپون او سیاسي شنو کې په افغانستان کې د دایښ ټل پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د بدی سپوکمه په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې د بیا ودی په اړه خبرداري ورکړای خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواخ ژر پیښیدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بی په ورځ د اګست په شلمه یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې دایښ ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچېری متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو دا حق ځان ته ورکو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو خو تاسو لپاره د اعلان سن لرو
کچې هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو په ډا پر غاړه اخیسته خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هواد کې زپل شوی او سیمی او لویدیستا گواخ ندهی. تازه ده طالبانو ده بحرانه و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل ده سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا ده دیورند کرخی پوگدو که ده دایش پتنزایونا لمنز یورل شی ده دایش گواخ با پبش پده توگا لمنز اولاد شی. په همده حال که ده سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غواره ده چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گده ده دایش پر ولانده مبارزه وکړي
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسی پلان لمخي عمل وکړي نه د احساساتو لمخي څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه زوړېدل دي د شلکلن اشغال په دوران کې ولی وسته دغه اړیکو شوالي غواړي بهبود غواړي چې نو وي فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام او د متقابل همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل په طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا کنی نکدی دی زکه امریکا لګواخونو د ځان ساتنه غواړي
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه او افغانستان به رسمیت شناخته نه
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښته چې د دایښ په څیر جنایتکار ډلې به خلک وګماري موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې او ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه له دغو پیښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله د امریکا د مرکزی قومندانې سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څنګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې یو باس د چپکېدو په پیخه کې لکترلګه اتیشت پاکستانیان چې راخته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شو. د په دې پیخه کې درويشتنه نور ټپین شو دي. د پیخه جزئیات د فرشتي ساک پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 14 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سه شنبه په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شویه مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 دیش کسان خودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی خودلې او د بهرنیو چارو وزارت یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېرې غني ګونې سره مل مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټول زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله اکسپانه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نشي. نورحال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي، تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. د دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمد الله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 15 ښوونځیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوې دي. سید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوې او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په خوانځیو کې خبريږي او لوستل کیږي، خو حالت یې بڼه لازمی نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خبروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په خوانځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولی او وایي چې دا به ښوونی سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نور ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وای چې ساکلې د ناروغي لامله اصلات ځانمن شوي او پاتې اصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او اندواني پاکستان تم صادرېدلې، خو ساکل د غیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړي چې لامل افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوان یا ذایقه لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکوی پالیس جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه جدغل کانې وس باري الته با بازار کې په پنجو فلسطین او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. د خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړی، کارم په دغه رقم په خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دوا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په اول سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو څه هغه زموږ د مټر کرایه لا نه جوړوي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته اوښتل. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مې دی، دلته په بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتار از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کمواله راغلی دي.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر اټلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې وجدي ننګونه بولی. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه ورو.
ستاسو ل پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادیو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بن سنداسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونې را مې ټول ډاکټر نو خواري کولې شو، نو غریبي کولې شو، نو مزدوري لتلې شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې باغزن تارونه منی وروړو بس دی رحمانه توګه باندې چار چار نه سره کوي ممبري دی نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست کوي چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او پاسپورت نو ویزو ترتیب له برابر کړي چې هر یو مالک سره موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولې شو. لکه نور څنګه چې نور مالک خواري مزدوري کوي. والسلام
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چي دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د ګنن تنوزي او ورته وایي چې وسته داسې جوړګه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې حالکو ته مشکل مو جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ لاس په خیر صحت مشه دی علامه قدر او خیر وس. ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبیا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شته منی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پورته سوی دي نو ډیر الله تستراري دي موږ غواړو چې یو ترتیب د کار زمینه ته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې ورېدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه ساعت نه دېرش دقیقې